السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. درنو اوریدونکو، اتمن تاسو خبرونه تعقیبوي او دا به مو اوریدلی وي چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي دوی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره کار کوي. خاغلی پمپیو دا هم ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د سیمینه بیرته واشنگتن ته ستون شو او وی ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ راغلی دی. پمپیو دا خبره هم کړې ده، وایي اوس موږ غواړو چې دواړه لوري، د افغانستان حکومت او طالبان، مخامخ خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په هڅو باندې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو نه وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې د امریکا او افغانستان په اړیکو کې ترینګلتیا د سولې په هڅو کې خنډ نشي. خو په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی او ډاکټر زلمی خلیلزاد د پرونی غونډې نه وروسته داسې ښکاري چې دا اندېښنې دومره په ځای اندېښنې نه دي. نن د خبرونه د ملمنو د نړیوالو سیاسي چارو کارپوهانو سید خالد سادات او انتظار خادم صاحب سره غږیږو چې دوی څه فکر کوي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه څومره مساعده شوې ده. د دوی په نظر د دې بل دور خبرو نه چې د اپریل په میاشت کې کیږي د نه به څه نتیجه راوځي، د دوی توقع څه ده او څه انتظار لري؟ د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر چارواکي ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شپږم دور خبرو نه وروسته به د افغانستان سیاستمداران او طالبان د اپریل په 14 او 15 په دوحا کې جرګه شي او د دې خبرو مشري به حامد کرزی کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی به رئیس وي. نو سوال دا دی چې مشورتي جرګه چې جوړېده اوس معلومه شوه چې هغه وځنډول شوه. انتخابات د جمهوری ریاست او د ولسوالۍ د شوراګانو وزنډول شول. نو بل قدم بسې غواړو دا او ډېرې نورې اړوندې پوښتنې د خپلو ملمنو سره مطرح کړو. نو زه به درنو اوریدونکو ستاسې په اجازه د خپلو ملمنو خبر واخلم چې پروګرام ته راغلي دي یا نه. انتظار خادم صاحب، پروګرام کې
سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام، ستړي مشي، په خیر راغلي، مننه. وګورم چې سید خالد سادات سه پروگرام ته راغله یا نه. تر اوسه خالد سادات سه پروگرام ته نه دی راغله. انتظار خادم صاحب، تاسو نه ډیره مننه کوم بیا هم چې د نیوی کال په شپه پروگرام ته راغله. نو نیوی کال دې تاسو ته مبارک وي، د افغانستان ټولو لسته دې مبارک وي او خدای دې وکړي چې دا کال لکه څنګه چې د ټولو لسته وقوده او خوښ دي د سولې کال وي، د سولې زیر او پیغام راوړي د افغانستان ولسته. نو
الله تاسو
ته درک مننه مننه تاسو ته. تاسو خو پوهیږئ چې پمپیو ویلي دي چې په خبرو کې پرمختګ راغلی، البته د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې یادې کړې دي، د دې کې پرمختګ راغلی دی. اوس وې د دینه بل قدم، یعنی دویم قدم دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا د پمپیو خبره ده. بیا د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر یو چارواکي ویلي دي چې بل غونډه کیږي د اپریل په 14 او 15 او د دې غونډې ریاست به پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی کوي. نو زه غواړم په شوم اساس په نظر چې دا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې نشه شوې، دا څه وخت کیږي او آیا د ته اوس شرایط مساعد دي؟
مننه. د سولې چې کلمې د سولې خبره کوو، د سولې د پیچلتوب جديد مغلقیت خبره په اوټومات ډول باندې سړي ذهن ته راځي.
بله،
موږ چې کله سولې د دوه اشخاص ترمنځ کوو، که دوه دو ډلو ترمنځ کوو، بیا هم که د یو ګولایي د ښکرو بین وخت د یو نظام ترمنځ کوو، د دې پیچلتوب نو ورته مخه واضح دی. په دې کې د ناټو د غړو هیوادونو خبره ده، د افغانستان د حکومت خبره ده، د ملت د وختونو خبره ده، د امریکا خبره ده، د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې دي. نو کله که منګه د پنځم دور د مذاکرات خبره کوو، په یوه وخت کې د امیدونو خبره کوو، دغه شپږ ورځې د بحث اوکتیدل د خپل ذات کې د دې امید سره توپیر چې ګواکې موږ په سم
سملار روان
باندې روان یو.
بله،
دلته بنیادی بحثونه کیږي. کله چې د مذاکرات خبره کیږي، نو څلور مراحل لري.
ښا
عموما ذهنیت سازی ده، دا مخالکو ذهنیت باید سار شي، دا مخالکو باور باید را شي، د متقابل لوی ترمنځ تفاهم باید ایجاد شي، یو پر بل باندې باور باید جوړ شي چې دواړه طرفونه صلح ته میلان لري. دلته د غلبې مسله، د بریا مسله، د فتح مسله مطرح نه ده. دا مسله تیره شو، له طالبانو هم خپل حسنیت خو د امریکا هم څو قدم مخکې راغله، د افغانستان د ملت نام د سولې غږ پورته شو، دا خبره تیره شوه. دویمه بیا د سوژو زیږول دي، یا د اجنډا جوړول دي، یا د یو فریم ورک جوړول دي، یا د داسې یو چارچوب جوړول دي چې په هغې کې ټول طرفونه د یو ټایم ټیبل، تقسیم اوقات او د یو اصول په بنیاد باندې مخکې لاړ شي. دریمه اساسي مسله د عملي خبرو دا بحثون ده چې دواړه طرفونه سره کښېني. موږ دا د درې مرحله کې یو، امریکا له طالبانو سره کښېناستله په څلور موضوعاتو باندې چې لازم او خبرې وشي. دوی بحث شوي دي، لا تصامیم نه دي نیول شوي، د هغه دپاره خپل منطق شته دی چې ولې به تصامیم نه دي نیول شوي. مثلا د امریکا د عسکرو خروج له افغانستانه دا نو عادي مسله نه ده، دا دوه انتخاب لري. یو دا ده چې امریکا د تسلیمۍ لاسونه پورته کړي، لکه روسانو چې په افغانستان کې پورته کړل، هغوی هم ټوټه ټوټه شو، تاریخ خراب شو، په افغانستان کې تباهي او بربادي رامنځته شوله. یو انتخاب دا دی چې دوی سبا خپل خیمې راټولې کړي او خپل بار بستره بار کړي ولاړ شي امریکا ته، چې د دې جانبي عوارض ډېر زیات دي
هم افغانستان ته هم امریکا ته. بله،
همداسي. دویم مسله دا ده چې دوی د تسلیمۍ لاسونه نه پورته کوي، بلکې په یوه وخت کې د بقا خبره کوي چې هلته د طالبانو یو تر ټولو مهم او جدي دریځ دا چې یا به امریکایان له افغانستانه ووځي او یا هم د خپل وتلو اعلان به کوي زموږ لپاره، چې هغه زموږ لپاره قابل قبول وي. مثلا امریکا امریکایي لوری وایي چې موږ په درې کالو کې ووځو، طالبانو وایي چې په شپږ میاشتو کې ووځي. هغه بي سي یا امنیتي تړون چې د افغانستان د حکومت سره امضا شوی دی، په هغې کې لیکل شوی دا چې یو طرف هم غواړي چې دغه قرارداد فسخه کړي، نو دوه کاله مخکې به بل طرف ته خبر ورکوي. نو که هغه بي سي یا هغه امنیتي قرارداد له اوس هم قابل عمل وي، یا د افغانستان حکومت یو اړخ د دې بحث د فکر کوم چې امریکا به د ځان لپاره فرار لار لري. ولې دا چې امریکا غواړي چې ووځي، ټرمپ یو عجیب او غریب سړی دی، خلیزاد د سولې پیغام سره راغلی دی، غواړي چې ملموس نتایج ترلاسه کړي. نو دغه مسله چې شپاره زر په تیر شوي، که شپاره سره په نورم تیر شي او بلکې څو ځل په شپاره سره تیر شي، بیا هم د تحیر او تعجب خبره نه ده. دویمه اساسي مسله زما لپاره د افغانستان د خاورې د امریکا د ګټو پر ضد باندې نه کارول دي. دا نو دومره پیچلی، دومره اوږدا، دومره عمیق او څوړخیزه مسله ده چې په دومره لږ وخت کې د دې ژور کتل دا اصلا ممکن نه دي. مثلا که موږ دا فکر حتی وکړو چې په تیرو شپږو ورځو کې یا په پنځم پړاو پورې طالبان د دغه اطمینان ته ورکولو ته راضي شوي دي چې امریکا ته وایي چې زموږ خاوره په ستاسو پر ضد باندې کارول کېږي. اول باید دا بحث شي چې امریکا منافع یعنی څه. دویم باید په دا بحث شي چې طالبان د کوم میکانیزم په بنیاد باندې امریکا ته دغه اطمینان ورکولی شي چې زمون خاوره یا د افغانستان خاوره یا هغه زمان او مکان چې د سولې وروسته به په افغانستان کې وی، هغه د امریکا د ګټو پر ضد باندې کارول کیږي.
بله،
دریم اساسي مسله دا ده چې طالبان د خپل وجودي فلسفې د احیا کولو یا ژوندي ساتلو په خاطر باندې له کوم وروسته باید مستفید شي، کوم څه باید امریکا افغانستان ته ورکړي دا تر څو د هغه په مقابل کې طالبان یا هم امریکا ته اطمینان ورکړي او یا هم دغه خدمات ارزه کړي چې افغانستان خاوره به د امریکا په ګټه باندې په ضرر باندې نه مصرفېږي. دغه دوه ډېرې ژورې مسلې دي. دلته زر نورې مسلې دي چې اوس موږ په دې باندې بحث کوو، یوازې باید تعلیم ساتو همدې باندې مصرف.
بله،
دوه بحثونه شوي دي، دوه نور بحثونه دي چې هغه د اوربند مسله ده، هغه د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو مسله ده. که فرصت وي چې همدا اوس بحث وکړم، که نه اوس به بحث وکړم.
زما زړه دا ده چې یو ځل وګورم چې سید خالد صدر صاحب پروګرام ته راغلی دی نه. خالد صاحب، صدر صاحب غاوري د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، منګه نن په افغانستان کې د سولې په آینده خبرو چې اپریل په 14 او 15 په دوها کې کیږي غږیږو. دوه تنو ملمنو سره په دې مسلې باندې بحث کوو چې د سولې راتلو ته د افغانستان د حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرو ته څومره زمينه مساعده شوې ده. غږیږو دواړه ملمنه د سیاسي چارو نړیوالو سیاسي چارو کارپوهان دي. د دوی سره غږیږو، د دوی نظر اوري سید خالد ساده صاحب تر اوسه پروگرام ته نه راغله د انتظار صاحب خادم خبرم واوریدي نو زه بس تاسو په اجازه او زل بیا غوکم چې خادم صاحب وګورم چې ساده صاحب راغله یا نه. ساده صاحب غاوري پروګرام ته راغله.
السلام علیکم. بله
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لږ زره ناغه شوې نو وخت راغله پروګرام ته خیر د نیوی کال شپه ده. تاسو ته اول د پروګرام نه مخکې د نیوی کال مبارکي وایو. خدای دې د سولې کال کې او انتظار خادم صاحب سره مو تر اوسه پورې خبرې کولې. دوی خپل نظر څرګند کړ چې د سولې لپاره څومره زمینه مساعده ده او د بل دور کې څومره توقع کیږي چې د مخامخ خبرو لپاره طالبانو سره زمینه مساعده شي. دوی خپل نظر ورکړ. نو دوه مسلو باندې خبرې شوې دي د امریکا او طالبانو ترمنځ. دوه نورې مسلې پاتې دي چې اوربند دی او د حکومت سره مخامخ خبرې دي. موږ غواړو اول ستاسې نظر هم دغلته واورو بیا به پروګرام ته ادامه ورکړو. ستاسې څه فکر کوئ سولې ته څومره لاره نږدې شوې ده، اواره شوې ده، شرایط څومره مساعد دي د سولې د راتلو او د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته؟
زه فکر کوم د طالبان پرمختګونه شوي دي، خصوصا د امریکا او د طالبان ترمنځ د خبرو اترو په لړۍ کې، او هغه څه چې موږ ورته په تمه یو هغه د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ مستقیم مذاکرات لري چې باید پیل شي. په دې کې پرمختګ تر اوسه پورې کم لیدل کیږي. تر اوسه پورې حتی یو سیګنال هم نشته چې موږ دې په دې تمه اوسو چې بل اخر د سی او بین افغاني مذاکرات لپاره لاره شي. اما په ټوله کې دا خبرې کېدل شي د ټولنیز خدم کې د امریکا او د طالبان ترمنځ چې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د خبرو اترو لپاره زموږ مسایل کاندي افغان حکومت داخل شي، د افغانستان خلک داخل شي، په عین زمان کې د بین افغاني مذاکرات لپاره لاره هواره شي. سیاسي پرمختګونه د فکر کوم ډیر شوي دي، خصوصا د طالبانو په دریځ کې، د امریکایانو په دریځ کې. یو بل اخره یو داسې میکانیزم باندې کار کول چې هغه بین افغاني مذاکرات لاره هوار کړي. د بده مرغه چې په نظامي برخه کې پرمختګ نه دی شوی. جګړه لا اوس هم دوام لري. همدا اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړه روانه ده او د سولې خبرې که ټکنۍ کېږي یا که صدمه ګوري له همدې اړخه به ګوري. په ټوله کې ویلی شو چې سیاسي لوري کې، سیاسي اړخ کې زیات پرمختګ شوی دی. هغه څه چې پخوا امکانات نه درلودل اوس ترسره کېږي، اما په نظامي اړخ کې اوس هم مشکل شته دی.
ښه، تاسو ویلي چې د سولې خبرې ټکنۍ د خبره یادونه مو کړله. په همدې ارتباط د ورځو کې یوه خبره داده چې کله د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگتن کې څرګندونې وکړې او خبرې وکړې د سولې په ارتباط. وغږېد د خلیلزاد د هڅو په ارتباط ویلې چې خلیلزاد په دې خبرو کې د خپلو ګټو د پاره کار کوي. ځینې ټکي چې د یادونه وکړه په هغې باندې عکس العمل خود د امریکای خارجه وزارت او بیا جمهور رئیس حامد کرزی ته هم دا خبره وشوه چې د امریکا حکومت پاوز او حکومت نور باد دینه نه غواړي چې د سره کارو کې ورسره وغږیږي. بیا د سندېخنې پیدا شو چې دا به د دواړو ملکونو پر روابطو باندې اغیزه وکړي، خصوصا په دې وخت کې چې د سولې هڅې روانې دي. خو پرون بیا خلیلزاد د سفیر رحماني سره وکتل دلته په واشنگتن کې. تاسو څه فکر کوئ چې دا مسلې حل شوي؟ اتمن تاسو تعقیب کړی دی او خبرې لیدلې مو هم دي چې ځنې نشرات شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا د سولې په خبرو باندې څه اغیزه کوي یا نه کوي په دې بل دور خبرو کې؟
بله، نسبی ډول کومه د خبر ورزو د خپل امریکا او د افغانستان اړیکی لپاره مرغه شي. په نړیوالو اړیکو کې یو طرفه بریخي امریکا ډیره باریز بریخي په زیاتره مسایلو کې. دا هغه څه دي چې نړیوالو په پرتله افغانستان سره د امریکا د اړیکو تفاوت تعریفي اوس وخت کې د څو د افغانستان اړیکو څومره ترنګل کیږي او څومره منفي لورته دي. اگر کوم چې د بین افغاني مذاکرات لپاره به زمينه سازي کې یا زمينه جوړول کې ډېر مشکلات را پیدا کړي. موږ په غوړو نه غوړو په دې کې د امریکا رول ډېر مهم دی. امریکا د جګړې د خپلولو لپاره خصوصا د طالبانو سره د خبرو اترو بل اخر د بین افغاني مذاکرات د رامنځته کېدو لپاره یو فریق دی، یو ادرس دی او باید ورباندې حساب وشي. اوس که چېرته د اړیکو خرابیږي یا د مهم سره د خبرو پر اساس باندې چې د امریکایانو سره بل اخر د اړیکو د ترنګلتیا بحث را پیدا شو، همدارنګه له هغې مخکې ولسمشر غني خپل خلیلزاد پر کړنو او د هغه په سیاستونو باندې نیوکه کړې وه، دا هغه څه دي چې د اړیکو ترنګلتیا رامنځته کوي. په ټوله کې زه ویلی شم چې اوس وخت د ښو اړیکو دپاره باید زمینه مساعده شي او د ښو اړیکو تر څنګ باید اعتماد فضا رامنځته شي. همدا اوس د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې ده. تقریبا
او یو پربل باندې دې اعتماد فضا د راپیدا کولو په هڅه کې پته تر اوسه پورې ډېر لیدل کېږي چې دغه دې اعتماد فضا او د باور فضا کرامن تر شي. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت لپاره نور څه هم جوړ ولا شي.
bale ډېر مننه سید خالص سزا صاحب. انتظار خادم صاحب تاسو څه فکر کوئ د سه ول شل چې امریکایان غواړي چې امریکایان غواړي چې د محب صاحب سره کار وکړي او بیا د افغانستان مقامات ویل چې دای سمکان نه لري او د پخپل کار کوي او پخپل وظیفه کوي. نن بیا په ار کې چکم پروګرام د نیوی کال په مناسبت محب صاحب ته ولیدل شو د جمهور رئیس سره څنګه ولاړو. نو د یو کس پاتې کېدل یا لري کېدل د کار دا په دې دومره لوی مسلې باندې تاثیر کوي ځکه اندېښنې دي خلکو سره.
لومړی دا چې ملي سیاست دا د هر چا کار نه وي. د ګرین راوړل یا په نی وخت کې په انګلیسي باندې کوهیدل دا دې بایس نشي کېدل چې لوی ملي مسائل دي خلک حل کړي. ډیپلوماسي یعنی د الفاظو کوټګر هنر لمده ژبه یعنی تاف مختلف مسائل په غیر مستقیم ډول باندې بحث کول دا د ډیپلوماسي تعریف دی. اکسب محب ځوان دی قدر دی تکړه دی لایق دی جهانجیته دی ولې فکر کوم چې په دغه مسله کې یو خو ایده د دې کې به شک نه وي چې د ډاکټر محب خبرې د غنی خبرې دي او په هیڅ وجه باندې لږه محدودې ډاکټر صاحب محب د ډاکټر صاحب غنی ل ل ل ل امره سرغړاوی نشکوله تر ډیره هدا په امره مسلې وی ولی انداز اظهاراتو انداز بحث فرق یو فکر کوم لازم نه و. امریکا په یوه وخت کې د افغانستان د پراش ډیر مهم شریک باندې او په یوه وخت کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لوی خطر. یو لیکوال جاوید چودري چې یو پاکستانی لیکوال دی هغه وی کله کله د امریکا له دښمنۍ دوستۍ سختوي یعنی معنا دا ده چې د امریکا سره دوستی ته دغه د دښمنۍ ډیره سخته وي. وسنۍ معضله د افغانستان او امریکا شریکه مسله ده. اتلس کاله په افغانستان کې پاتې شو جګړه وکړه د جنگ په میدان کې هم غلط سترجی کارولې دي په حکومتداري کې هم او دا د اوسنۍ سولې مسله ده. په سولې کې توغیان کول په سولې کې له حوصلې کار نه اخیستل په سولې کې جوش پر هوش باندې غالبېدل دا تر ډیره حد پورې تاوانی افغانستان ملت دی افغانستان حکومت دی. لکه موده پاتې ده او هغه دا چې د ډاکټر افغانی د واک موده د قانون په بنیاد باندې پای ته رسیږي دلته تعامل دا دی چې یا باید د امریکا په خوخه باندې د افغانستان د اپوزیشن په خوخه باندې افغانستان د ملت په خوخه باندې حکومت وغځيږي تر هغه وخت چې انتخابات کیږي یا دا چې موقت اداره راشي یا دا چې یو بل جوړ جاړې وشي هغه د اپریل په 15 باندې او 14 باندې معلومیږي. زه فکر کوم چې خاغلی غنی به د امریکا سره داسې تفاهم ته ورسیږي چې کچه تا اوس تاسو مهب له دندې ګوخه کی نه یوازې دا چې د نوموري شخصیت ته ډیر زیات لوی زبر رسیږي بلکې د ډاکټر غنی هم ډیر زیات ګوخه کیږي او تنها کیږي. نو کېدای شي چې د امریکایي پالیسي کارانو سره دې بحث ورسیږي چې یا یې پریدي او یا هم دا چې کلریم شي پراتون کی موده کې یعنی ډیر زبر لیزنه شي زما حد زده ده. نو فکر نه کوم چې امریکا دې پر دې باندې ډیر زیات ودرېږي چې حتما دې مهب لري شي ولی یو حد چې زه هم غدا ده د افغانستان حکومت ته د ډاکټر افغانی ته اپوزیشن ته اراغه څوک چې د سولې په وړاندې باندې خند کې دی شي امریکا ورته ډیر ښکاره واضی چراغ ورکړ چې د سولې په وړاندې باندې ودرېږي. حتی دا چې ډاکټر محب د ملي امنیت سرشت سلاکار دی د جمهور رئیس غنی رضی ملګری دی کاغه دا غوې د نفکا خبره کولې شنو هر څوک لاله دې کولې شي. فکر کوم چې ټول سیاسيون اوس نو دې مسلې ته متوجي دي. هیڅوک د سولې مخالفت نشي کولای سولې برازي او په دغه شدت باندې برازي لکه څنګه چې اوس روانه ده.
اوس خو خبره ده چې د افغانستان د حکومت سره پمپیو ویلې دي چې بل دور کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو د پاره زمينه مساعدېږي چې دوی خبري وکړي. بیا په دې زمين کې د جمهور رئیس کرزي د دفتر یو چارواکي ویلې دي چې د اپریل په 14 او 15 دوه کې غونډه کیږي او دا غونډه به ریاست به حامد کرزي کوي او د حکومت غړو سره خبره نه ده شوې. نو دا به څنګه مخامخ خبري د دې نه روسه مخامخ خبرو ته زمينه مزايديږي.
زه باور نه زم چې د اپریل 14 او 15 غونډه کې دي مستقیم د افغانستان د حکومت یعنی د دغه مذاکرات کوونکی ټیم او د طالب د رهبرۍ ترمنځ بحث وشي. هغه لا اوس هم په دې خبره باندې ولاړ دي چې کومنګا د افغانستان د حکومت سره خبره کوو زموږ د شهیدانو روح ته صدمه رسیږي مونږ خپل جنگیالو ته مخ نه لرو نو په دې خاطر باندې لازمه ده چې لومړی مونږ د امریکا سره خپل اړوند مسائل حل کړو، لاغه وروسته د افغانستان د ملت سره خبرو وکړو. دا چې وایي چې ډاکټر غنی نه یوازې دا چې په انتخاباتو باندې نه راغلی دی، یو جوړجاړي په نتیجه کې راغلی دی، جانکاري راوسته دی، بلکې په عین زمان کې د جوزات رولو پورې ضد واک دولت او په قانوني لحاظ باندې دا اصلا له واک خلکیږي، بیا اصلا دا حقوقي او قانوني مشروعیت نه جمعیت سره کینو. صاحب ولسمشر کرزی فکر کوم چې په اوسنیو وختونو کې د ټولو طرفونو د پاره د توجه محراق دی. یو خوانه خو په افغانستان کې کلونه کلونه رهبری کوي، دا څومره خلک تاسو ویني یا د وزیران تیر شوي دي او یا مامورین لاغه ور اخوا، حتی کله چې ضرور شهید شو په کندهار کې په غورز باندې طالبان ته ویل چې زما ورور که شهیدیږي که زما د کورنۍ غړي شهیدیږي بیا هم ټولې ته زه باورمن یم او پر هغه باندې عقیده ساتم. نو فکر کوم چې تر دې حده پورې د طالبانو د رهبرۍ سره دې اړیکې ښې دي. روسان که موږ فکر وکړو چې د سیمې یو هیواد دی او د افغانستان په سوله کې مهمه رول ادا کولی شي، د هغې سره ډېر نږدې اړیکې لري. فکر کوم چې هندوستان او چین هر غدوا هیوادونه دي چې له روسان وروسته د افغانستان سوله خرابولی او جوړولی شي، تاسې ویني د هغې سره د غیر نږدې روابط دي. فکر کوم چې هیڅ طرف پر ده باندې کوم انتقاد نه لري. دغه کوم زما د معلومات په اساس باندې کوم هیئت چې قطر ته ځي یا دوه ته ځي په 1415 باندې دا به د افغانستان د حکومت نه متشکل وي او په یوه وخت کې به د افغانستان مدني ټولنې، د افغانستان د بعضي معتبرې ښځې او د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او مطرح اشخاص
دي.
یعنی معنا ده چې دا به یو بین الافغاني بحث وي، په دې کې به د افغانستان د حکومت مسله مطرح نه وي، د هغوی موقع به پکې مطرح نه وي، دلته به د اعتماد سازۍ مسله وي. د افغانستان حکومت به تر ډېره حده پورې د حکومت د دریځ نه بحث کوي، بلکې د افغانستان د اولیا منافعو خبره به بحث کوي او په یوه وخت کې به د راتلونکي حکومت د تمثيل د سرنګوالي په میکانیزم چارو
باندې خبره کوي.
نو دا مسله به وي.
ډېر مننه. او به سید خالد سادات صاحب، مشورتي جرګه چې ویلي جوړیږي اوس خو هغه وزنډیده، او بل خبر دا دی چې د جمهوریت ریاست او ولسوالیو انتخابات چې کېده هغه هم وزنډیدل. د دې نه بل قدم روسه چې شه د دې معنی څه شو نو سکی
حکومت چې پدې ځکه چې حکومت ټول اړخونه په نظر کې نه نیولي، مشورتي لوی جرګه کې د یوه د احیانو د ملي موضوعاتو لپاره داسې موضوعات لپاره چې د افغانستان ملي حاکمیت څنګه ول کېږي، دغه انتخاب مخکې او یاد یو داسې خطر او تهدید په مقابل کې باید دایر شي، د افغانستان د خلکو نظر واغسل شي. اوس که چېرته احیانو د ثور په میاشت کې دغه لوی جرګه د یوه دي، زه باور لرم چې د طالبانو سره د خبرو اترو په چوکات کې زیات پرمختګ شونه دی او امکان لري. نو بیا به یو اجرا شوی عمل او ترسره شوی عمل باندې لوی جرګې د رول دا په دې معنی باندې چې اثر به ډېر کم شي او هغه څه مخکې نشوي، په بل اخره دا غیر اگر ډول به ډېر
یا په بل حساب چې ضرورت نشته دی نو د لوی د مشورتي جرګې
د دې جرګې ضرورت په خاص زیات محسوسې ده، خصوصا هغه وخت چې کله د دغه د مشورتي بورډ رامنځته شو، رسمي شر چې رامنځته کوم هغه وخت د لوی جرګې د پرواز ته دني ول شوی. زه فکر کوم چې دا کده ریږي تاثیر به ډیر کم وسی، لپاره مرغ چې وزن دی دا وزن دی دا بل اخر د څه وتر راشي ممکن هغه وخت پر لوی تحول راغلی وسی. زه خبردار چې دغه د انتخاباته موضوعات دي دلته د پخپنه داخله د افغانستان کې د سیاسي حلقو او سیاسي حلقونه بیرون یا بحث مدره کیږي چې د انتخابات په لوی لاس د بیرونی حلقه شالته هم د امریکا او د امریکا متحدینو یا هغه څوک چې په افغانستان کې دلته د نظام جوړولو لپاره کار کوي او د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکرات لري مخکوري دی، به کوخخ تا کې چې د انتخابات موډل پروزن دی تر څو طالبانو سره د خبرو اترو د چوکات معلوم شه. بل اخره د موقت حکومت لپاره موقت حکومت روسه بل اخره د یو او پتر مڅ کول چې ټول خلونه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې دغه دغه خبره چې د انتخاباتو زندیدل او د انتخاباتو شاته چول تخمن سره پنځه میاشتې دا به د څه وخت په دې کې سیاسيونه او سیاسي اپوزيشن په زمن کې د امریکا د ادرس ته ممکن افغان حکومت ته ګټه ونیول شي، د قانون ادرس افغانستان د حکومت وخت پوره ده او بل اخر یو بل سټرکچر یو بل تشکیل ته بدل کیږي. دا هغه څه دي چې ممکن باندې کې موږ محسوس کوو. ولې ښه خبره به دا وسی چې په ټول کې د سول لپاره پراخ په معنی باندې کار وشي، د نظام جوړولو لپاره کار وشي، کله چې موږ سول ولا روزي فکر کوم چې ټول موضوعات د سول اسانه کول شي. اما د انتخاباته بس یو ګون حالت به تل د هم یو خبره نه ده، چې په دې کې د انتخاباته کمیسیون د ځرکت په زمانه کې د انتخاباته د وسنی منیجمنت او مدیریت پر اساس موږ نشو کولای چې هغه مدیریت کوو او بل اخر انتخابات تر سره شي. افغانستان په جګړه کې ده، جګړه خبره دروځي او بل اخر انتخابات تر شو په ټول کې به د هڅه پر سره باندې وشي.
ډیره زیاته مننه. یعنی دغه دوه جرګې چې جوړې دي، یا انتخابات یا مشورتي جرګه، د دې زندیدلو یا شاته اچولو معنی دا ده چې په کوم مسایلو چې توافق شوه دی په آینده خبرو به توافق وشي، او دې ته به ضرورت نه وي او موقت حکومت خبره به کیږي. د موقت حکومت د جوړېدو سره د اول نه تر ډیره وخت پورې دغه یو هفته کې خمس نه دی اوریدلی، خو د سه موافقت نه دی شوی. خصوصا حکومت همیشه مخالفت خوده ده. نو یعنی فکر کوي چې دې خبرو کې به دا ټول مسلې حل شي، توافق بری شي، چې د حکومت کسان به په جرګه کې کینی په دوحا کې. د څه فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د حکومت خلک چې ته په دوحا کې کینی د بین الافغاني مذاکرات برخه وګرځي، دا بل اخر دی لاس کېدل چې پر مختګونه رامنځته شي، او هغه پر مختګونه چې موږ ورته منتظر اوسه بل اخر باید محسوس شي. که چیرته حکومت په دې ترکیب کې چې موږ انتخابات کوو، انتخابات ته ځو، په دې فضا کې طالبان د حکومت پر نه کینی، حتی طالبان د انتخابات برخه هم ځان نه ګرځي، له یو لوري ولسمشر په واک کې ده، له بل لوري ولسمشر د کاندید ده، او دا به ډېر مشکل وي چې موږ دې ووایو چې طالبان د راشي او د اوسني حکومت یو د اوسني حکومت په تداوم کې د انتخابات برخه وګرځي، بلکې هغوی په یو جلا فکر باندې او دغه جلا فکر هر وخت باید وشي. دا هم باید په نظر کې ونیسو چې افغان حکومت باید دغه دې نقطې ته متوجه وشي، تر څو د طالبانو د ادرس نه باید یو څه ترلاسه کړي، تر څو د دې ورکه چې د جګړې پر ځای باندې سوله باید مخکې لاړ شي.
ډېر تشکر سید خالد صدر صاحب. انتظار خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې مخکې مو ویلي چې په یو میکانیزم به خبرې کیږي چې افغانستان کې څنګه حکومت جوړ شي، نو ځینې اندېښنې موجودې دي، خصوصا د ځینو ازادیو او ځینو پرمختګونو په برخه کې چې په افغانستان کې د دومره کلونو کې راغلي دي چې د ډیموکراسۍ په لور یو قدم ګڼل کیږي، ابتدایي قدمونه دي چې اخیستل شوي دي. ځینې خلک وایي چې دغه پرمختګونه خصوصا د ښځو د حقوقو، د ښځو د ازادیو، د مطبوعاتو ازادیو، دغه باید وساتل شي او دې باندې کمزوري وانه چول شي د دې تغییراتو په نتیجه کې. تاسو فکر کوئ چې طالبان دا ټول خبرې چې کیږي یا پیشنهادونه چې کیږي، نظریه چې ورکول کیږي، د ته بالکل آماده او حاضر وي وبې منی نهایی خبرو کې؟
لومړی دا چې د نظام او د حکومت ترمنځ فرق دی. نظام بنیاد دی او حکومت د ځمکې پر سر باندې، د بنیاد پر سر باندې جوړ شوی تعمیر ته وایي. هغه هر وخت رنګ کېدی شي، هغه هر وخت تغییر کېدی شي، رنګ، سټایل، هر څه پکې کېدی شي. راځي مونږه افراد له ملت جدا کو، راځي ډاکټر صاحب غنی او دغه ټیم له ملت داسې وګڼو چې دې خبر د ملت شاید په هر موضوع کې د ملت خبر نه وي. که څه هم دوی وس نو حاکم نظام دی او تر دې راهدا پوری د حکومت تمثيل مطلقیت پر همدې پوری منحصر پات کې دي شي، ولی بحث باید دا وي چې طالبان هم هغه طالبان نه دي چې په نسو نو یو کلو کې طالبان معاصر شوی دي. طالبان پر دې باندې پوهیږي چې نړیوالتوب راغلی دی، او په نړیوالتوب کې د افغانستان د قدرت تمثيل په دې وخت کې د خدماتو ارزه، د دنیا سره رابطه، دا هر غسنه دي چې دوی وکړي شي. دوی مجبور مکلف دي چې خپل شخصیت فکر ته تغیر ورکړي. مثلا که طالبانو په وخت کې د صحت وزیر ملاو، د فکر کوم چې وسغه حالت نه دی، اوس مارټنایز او معاصره دنیا ته په دې کې خدمات دي، د دنیا سره اړیکې دي، فندریزنګ دي، د مسایلو تفصیل دي، د خدماتو ارزه ده. نو زه فکر کوم چې طالبان ور د مخه پر دا حقیقت باندې کوشوي دي، او دوی ته ځینې زما په فکر باندې دي څنګه نه تاسو ته خېل چې دوی باید تغیر شي. دوی مسله دا ده چې کله که د مذاکرات خبره کوو، د قطر د 14 او 15 د اپریل خبره کوو، په دې کې د افغانستان ډېر مطرح دیموکرات سیاسیون هم په دې کې برخه اخلي، کوم چې هغه د افغانستان د اولیا مناسبو تمثیل وکړي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د نړیوالو چارو د دوه کارپوهانو سید خالد سادات او انتظار خادم صاحب نظریات واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره د حسنه به چې د اپریل په 14 او 15 په دوحا کې غونډه جوړیږي، څه نتیجه راوځي، سوله به نږدې وي کنه به وي، تاسو څه فکر کوئ؟ د دوی نظریات هم اوریدل. د امریکا غږ آشنا رادیو نظر نه څرګندوه. تاسو ټولو نه ډیره مننه کوو. درنو مېلمنو، تاسو نه هم مننه. کور مو ودان، نوې کال مو مبارک. په مخمخه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. دغه خبرونه پیل کیږي سوشي بوک.